افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي راډیو ته غوښیاست. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د واشنگتن لخوا یو ور بیا وسلوالو طالبانو څخه غوښتل شوی چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. زلمای خلیلزاد د یو هیئت په مشرۍ افغانستان او څو هیوادونو ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ملامت وګڼل سي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي سپینې مڼې او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په ارتباط نیول سوی دی. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې هیئت په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلیامه کې ویلي چې دغه هیئت افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر نن پنجشنبه پیلوي. د لمې په حواله د ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکراتو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیم کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد به دغه هڅې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ګرم اوبلل سي. شاه محمود قریشي دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشي زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندي پرانځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه سي او دا زموږ ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د تروریستانو د ریښو د ایستلو قصد لري خو بې ځایه تورونه پر دوه اړخیزو اړیکو ناوړه اغیز کوي. د افغانستان د غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اظهر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک د لارې په خبرې کړي پیغام کې بلنه وکړه چې د دې لوبې نندارې ته ورسي.
ګرانو هیوادوالو د کرکټ مینوالو، څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې 5 اکتوبر نه تر 21 اکتوبر پورې د آی پی ایل سیالۍ په شارجه لوبغالي کې شروع کیږي. تاسو څخه هیله کیږي شارجه لوبغالي ته راشي او خپل لیګ او خپل لوبغالي تشویق کړي.
دا لوبې د شلو اورونو دي. واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دا پریکړه وروسته تر دې وسوه چې تهران د همدغه تړون پر اساس د عدالت نړیوالې محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه. دې محکمې پرون پریکړه وکړه چې امریکا دې پر ایران لګولي بندیزونه محدود کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون رسنیو ته وویل:
I'm announcing that the United States is terminating
ایران کوم چې متحده ایالاتونه له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایي چې 9 کاله ځنډیدلې ده. ایران تر دې ایران وروسته وویل چې امریکا داسې هیواد دی چې د قانون اصول نه مني. روسیا اټکل کوي چې 6 کال به په بې ساري اندازه د خپلو طبیعي ګازو صادرات زیات کړي. روسیا وایي دا کار د امریکا د بندیزونو د سختو خبرداریو او هغو هڅو سره سره کوي چې غواړي اروپایي هیوادونه د روسیې پر ګازو د اتکا بندولو ته وهڅوي. د روسیې تجارتي او دولتي چارواکو پرون په مسکو کې د انرژي په اړه په کانفرنس کې وویل 6 کال د روسیې د ګازو صادرات ښایي له 200 میلیارد متر مکعب څخه واوړي. تیر کال د ګازو دغه صادرات 1.4 میلیارد متر مکعب ته رسیدي. اروپا له هم د روسیې د ګازو تر ټولو لوی مشتریانو څخه ده او د روسیې د ګازو شرکت ګازپروم په انحصاري ډول د اروپا د ګازو د بازار 15% برخه کنټرولوي چې ده تر بل هر اکمالوونکي زیاته برخه ده. چارواکي وایي روسیې هیله منده چې د روانو کلونو لپاره په اروپایي بازار کې خپله ونډه 40% ته زیاته کړي. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت د مشکوکو خطونو د لیږلو په ارتباط ونیول سو. د امریکا عدلي وزارت وایي 9 کلن ویلیام کلاید آلن په لوګان ښار کې توقیف ته بیول سوی دی. دغه پخوانی نظامی ورسته له هغه ونول سوچي چارواکو ویل د دفاع وزارت ته دوه خاتونه لجلسی وی چې په لومړیو کې شک کړي چې شای دریسن پونم وجون کې زهري مواد پکې وي. خو ورسته معلومه شو چې په پاکټونه کې د کاستور پونم دی بوټي تخم و چې ریسین مواد ورسخه نشه تخلي که څوک دغه تخم تیر کړي د ټپې کېدو سبب کیږي. خو د ریسین په څیر وجون کې ماده نه ده. دغه لیکونه د دفاع وزیر جماعت ساو د سمندري ځواکونو د لوی افسر امیر البحر جان ریچارډسن په نومونو لیږل سوی و. بل خط ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لیږل سوی و چې د هغه محتویات لا معلوم نه دي. د سمندري ځواکونو د معلوماتو پر اساس نیول سوی پوځي آلن له 1999 میلادي کال څخه تر 2002 میلادي کال پورې په سمندري ځواک کې دنده ترسره کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل دي او نور خبرونه تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام د زنګړې سی خو د دې پروګرام ترڅنګ ځینې راپورونه هم خبرو. واشنگتن یو ربیا له وسلولو طالبان ورتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل په افغانستان کې د سولې په پروسه کې یو خوځښت رامنځته شوی او طالبان باید دغه فرصت څخه ګټه واخلي. مایک پامپیو له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر افغان طالبانو غږ کړی دی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یو هڅه پیل شوې ده او افغان طالبان کولی شي چې د خبرو له لارې له دې فرصته استفاده وکړي. نورت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د سیشن بی په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. نورت د پامپیو د تیرې میاشتې د اسلام آباد سفر ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې د پاکستان له سر اعظم او نورو چارواکو سره د پامپیو هغه سفر هم مهم و. موږ ډېر ښه سفر درلود کله چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ او ګټورې غونډې د پاکستان له حکومت سره لرلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سیشن بی پورس له خپل امریکایي سیال سره په واشنگتن کې تر خبرو وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل لار سیاسي ده او پوځي تجربه ناکامه شوې ده. شاغلی قریشی زیاته کړه چې اسلام آباد او واشنگتن دواړه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتون کې دي او اسلام آباد په دې مسله کې مرستې ته چمتو دی. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد نشي کولای چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستي شي، سو کوشش نورم کولای شي، خو دا به چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. سب هغه مشران پاکستان کې دي، سب ایران کې دي، سب افغانستان کې دي، سب قطر کې دي، نو هغه باندې کوم فشار راشي نو دونه فشار نه راځي چې هغه به مجبوري کې او داسې فیصله وکړي چې د هغه په ګټه نه وي.
فرانس پریس اژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانه غوښتي دي چې له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. طالبان په خوا د سولې د خبرو لپاره پر دې ټینګار کاوه چې دا خبرې د کابل له حکومت سره نه کوي او له امریکایانو سره یې کوي. د جنوبي او مرکزی اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلس په مشي امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشانو سره کتلی وو، خو تر دې خبرو وروسته په افغانستان کې نه جګړې درېدلې دي او نه هم کمی شوې دي.
په دغه جګړو کې هم افغان ملکیانو او هم پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. په کندهار کې له وسلولو طالبانو سره په جګړو کې ټپي سوي سرتیري د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. صادق رښتینی په خپل راپور کې د دوی شکایتونه راخستي.
نقیب الله خالق داد او شاقه هغه پولیس سرتیري دي چې له وسلولو طالبانو سره په کندهار کې د مخامخ جګړې پر مهال ټپيان سوي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې خپل د بدن ځینې غړي هم له لاسه ورکړي له چارواکو غواړي چې ژوند ته یې پاملرنه وکړي او اړتیاوې ورپوره کړي.
دولت مر سره هیڅ نه دي کړي، مر دا غوښتنه ده چې مر سره همکاري وسي، مر د روزانې نه یو، د خټو نه یو، د بیلچې د بدن نه یو، وطن ته مې دا قرباني ورکړې ده.
عسکر دا ځوانان چې یا شیدانیږي یا معاملې پر کېږي، نور دغه معاملو ته باید د پای ټکی کښېښول سي، نور باید داسې معاملې پر ونیسي. نور موږ د خپل حکومت څخه دا خواهش کوو او دا مو هیله ده چې د دې ځوانانو نور غور واورېدل سي.
کیان ما خدمت میکنیم، صدای ما را پیشنهاد کو. ما تو زخمی شدیم به خاطر وطن، دست خود از دست دادیم، خودم معیوب ساختیم، کسی هیچ صدای ما را نمیشنوه.
ټپي سوي سرتیري همدار زیاتوي چې ډېر کله د کومو روغتیایي اسانتیاوو له امله یو شمېر ټپي سرتیري د جګړې په ډګرونو کې ساه ورکوي. په عینې وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې د زیانمن کېدونکو سرتیرو او د هغوی له کورنیو سره پر وخت مرستې ترسره کېږي. د کندهار د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ټپي سرتیرو درملنه له هغوی سره نقدي مرسته او د سرپنا لپاره د مځکې ورکړه د دولت مسؤلیت دی.
هر غړی چې یو سرباز یا سرتیر یا د وطن خدمتګار چې د وطن لپاره قرباني ورکوي په شهادت رسېږي، دغه لپاره مکمل اوراق جوړیږي، دغه لپاره وکیل ټاکل کیږي، دغه لپاره د محکمې امر غواړي. دا یو مکمل منظم سایکل دی چې د وزارت دفاع د منظور شوي لایحې پر اساس باندې ټول موارد ته کیږي، هغه قدمونه ته کیږي، وروسته دې ته اکرامیه ورکول کیږي، سفر خرچ ورکول کیږي، تدفین مراسم پیسې ورکول کیږي، بیا دې ته میاشت میاشت تنخواه والله کیږي، او ان تر دې چې د حج د مراسمو کې هم نوم کیږي، د هغې په پروسه کې هم نیول کیږي، یا نمره مځکه ورکول کیږي.
د پوره تجهیزاتو، وسایلو او نورو اسانتیاوو د نشتوالي له امله ډېر کله افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبله ویني، او همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلی سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په امریکا کې پر روانو انتخاباتو لیکنه خبره کړې ده چې په دې انتخاباتو کې د ښځو ونډه څه ده. فرشته جلال زیبرت وایي
ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د 315 او د سنا 15 چوکیو ته انتخابات وشي. په همدې ورځ به امریکایان د 30 ایالتي مشرانو، یو ګورنرانو او وکیلانو د ټاکنې لپاره هم رایه ورکوي. په نیوجرسي کې د روګرس په پانتون کې د امریکایي ښځې او سیاست په نوم مرکز ویلي چې د کانګرس د دواړو خونو لپاره د ښځو کاندیدانو شمیر د تیر وار په پرتله ډیر زیات دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس ته 209 او د سنا لپاره 20 ښځې کاندیدانې دي. د امریکایي ښځې او سیاست مطالعاتي مرکز مشري جین سینزاک ویلي چې د امریکا په دواړو لوی ګوندونو کې د هر کال په پرتله سږ کال د ښځینه کاندیدانو په شمیر کې زیاتوالی لورایه لیدل کېده. جین سینزاک ویلي چې سږ کال په امریکا کې د هغو ښځو شمیر هم زیات شوی چې غواړي په ټاکنیزو پروګرامونو، د سیاسي مجلسونو په جوړولو، انتخاباتي کمپاینونو او له دې سره په تړلو قوانینو وپوهیږي او زده یې کړي. مېرمن سینزاک ویلي ښځې سږ کال پرته له دې چې په قالب کې د ځان جوړولو هڅه وکړي انتخاباتي کمپاینونه چلوي. هغوی پر داسې مسلو غږیږي لکه د جنسي تشدد، شخصي تجربه، د کوچنیانو روزنه او کار کول. ولې یوه مور کولای سي چې ښه وکالت وکړي او د پالیسي جوړولو په وخت کې ښه پرېکړې وکړي؟ د امریکا په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون زیاتېدل د امریکا د جمهوري ریاست چوکۍ ته د ډونالډ ټرمپ د انتخاب په ګډون ډېر دلایل لري. په امریکا کې په 2014 میلادي کال کې د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د یو خبريال سره د هغه داسې مکالمې ویډیو خبره شوه چې د ښځو په اړه یې سپکه او له توهینه ډکې څرګندونې کړې وې. خو ډونالد ترامپ د انتخاباتو په ورځ د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته ماته ورکړه. د 2014 میلادي کال د جنوري په 10 د ډونالد ترامپ د لوري تر مراسمو یو ورځ وروسته میلیونونه امریکایانو چې اکثر شتوي په واشنگټن او نورو لوی ښارونو کې د ترامپ پر ضد مارش وکړ. تر دې وروسته په امریکا کې له ښځو سره د جنسي تشدد پر ضد انټرنیټي کمپاین می ټو پیل شو چې د امریکایي ښځې او سیاست مرکز د مشر جین سینزاک پوینا ډېری امریکایان یې سیاسي مبارزې ته متوجه کړي. له ښځو سره د جنسي تشدد پر ضد په دې کمپاین کې ډېرو پیژندل شوو هنرمندانو، لیکوالانو او د نورو مسلکونو خاوندانو ښځو د هغو سړیو نومونه خپاره کړل چې جنسي زور زیاتی ورسره کړی او هر یوې د خپلې تجربې په اړه خبرې وکړې. له دې کمپاین سره په امریکا کې د سیاستوالو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او پیژندل شوو هنرمندانو په ګډون ډېر نارینه رسوا شول، چوکۍ یې له لاسه ولاړې او حتی د جنایي تحقیقاتو لپاره ځانګړو ادارو ته ور وپېژندل شول. خو د جین سینزاک په وینا د دې ترڅنګ نور مسایل هم ست چې په امریکا کې زیاتې شدي سیاسي مبارزې ته تشویق کړي دي. د بیلګې په ډول د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ادارې د جنجال پرونکو پریکړه چې له مکسیکو سره په سرحد کې غیر قانوني مهاجرین د هغوی له کوچنیانو څخه جلا کړل پر ډیرو شتو اغیز وکړ. د امریکا د سری محکمې د قضایا پلاوی د غړیتوب لپاره د جمهور رئیس ډونالد ترامپ پر کاندید قاضي برت کوینا د جنسي تشدد تور پورې کېدو هم میلیونونه امریکایانو ته ټکان ورکړ. پر قاضي کوینا